په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وایي له شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو د نه پرېښودو په اړه د طالبانو پریکړه بوژنوونکې وه او له طالبانو غواړي چې پر خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له سی این بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې له طالبانو دا غوښتنه مطرح کړه. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کابل ټولو پارکونو ته د نارینهو او ښځو د ورتګ لپاره ورځې مشخصې کړي. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه به میرمنې کولی سي پارکونو ته ولاړې سي په دې شرط چې شرعي ایجابې رعایت کړې وي. اعلامیه زیاتوي نارینه به کولی سي د چهار شنبه، پنج شنبه، جمعې او شنبه په ورځو پارکونو ته د تګ اجازه ولري. خو د طالبانو پر دې پریکړې ځینو سازمانونو انتقاد کړی. د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په ناصرانو سیمه کې دو څلوېښت کسان د تازه لنګې سوې غوا د لومړنیو شیدو یا ورژو یا کند له خوړلو وروسته مسموم سوي دي. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان مولوي محمود اعظم ازادي راډیو ته ویلي د مسمومو سوو له ډلې یوه تن سا ورکړې او څلور نور په کومه حالت کې دي. د اعظم په خبره په مسمومو سوو کې دولس تنه ښځې او یو شمېر ماشومان هم دي. د کلیوالي دود له مخې کله چې په کلي کې غوا لنګه سي نو کلیوالي پر شیدو میلمانه کوي او شیدې پر کورونو ویشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په بیت المقدس کې له خپل اسرایلی او د خلیج د څلورو نورو هیوادونو له سارو سره په خبرو کې ملګری شو. تمه کیږي دغه مذاکرې د ایران د اټومي تړون پر بیا راژوندي کېدو متمرکز وي. د دغو خبرو کوربه اسرایل د 2015 میلادي کال د اټومي تړون چې د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوی و مخالفت کړی دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره مذاکرو ته دوام ورکوي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له دغه تړون څخه د وتلو اعلان کړی و. د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي وایي د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره له یو تړون سره سره به د ایران پر سپای پاسداران انقلاب بندیزونه دوام مومي. رابرت مالی دا خبرې د یکشنبې په ورځ په قطر کې یوه کانفرنس ته وکړه. ایران ټینګار کړی چې د اټومي تړون د بیا احیا لپاره په مذاکرو کې د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د سپای پاسداران انقلاب د نوم لري کېدل هم شامل وي. خو د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د ایران دغه ځواک به د امریکا د قوانینو له مخې د بندیزونو په فهرست کې پاتې وي. د اوکراین لوی څرنوالی وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه پورې دولس خبریالان په دغه هیواد کې وژل سوي دي. ایرینا ویندکتووا تېره شپه پر خپله فیسبوک پاڼه کښلي چې د جګړې په تیرو یو دېرشو ورځو کې لس نور خبریالان ټپیان سوي دي. له بلې خوا د جرمني خبري اژانس ویلي څېړنې ښیي چې تر اوسه پورې د اوکراین په جګړه کې د رسنیو پر پنځه شپېته استازو حملې سوي دي چې د هغو په منځ کې پنځلس تنې بهرني خبریالان دي. خبرونه مو د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبری مجله کې واوریدل. اوسم د هوا حال
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي څلورویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه درویشت ټیټه اته، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه درویشت ټیټه اته، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه دیرش ټیټه یولس، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه څلورویشت ټیټه لس، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه څلور دیرش ټیټه اتلس.
د هوا حال مو د ازادي راډیو په نیم ساعته خبری مجله کې واورید. د دې ترڅنګ د خبری مجلې په خبری راپورونو کې راځي د نړۍ د غنو هیوادونو چارواکو یو وربیا په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د شوونځي او د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه.
هغه څه چې دوه ورځې مخکې وشول موږ یې حیران او موږ خپله ژوره اندېښنه او ناراحت څرګنده کړه او له دوی مو وغوښتي چې خپله پرېکړه بېرته واخلي.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د خبریالانو او رسنیو کارکوونکو د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښیي. خبریالان وایي
نور به خبریالان زړه ته نه کړي چې د ژورنالیزم مسلک غوره کړي.
کندهار کې هم یو محلي خبریال نیول شوی
چې دې تلل د ځان سره یې بوتللی، ټلیفون یې هم ورسره واخیستی.
د میدان وردګ د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي له روغتیایي ستونزو شکایت لري.
دغه اوس مراجعین مریضان د خصوصا موږ د تزرو پورې مراجعین لرو.
تا په نړیوالو مسایلو کې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پر بډایه روسانو لګول سوي بندیزونه په هغه صورت کې لري کېدای سي چې ولسمشر پوتین په اوکراین کې خپله جګړه پای ته ورسوي. تر شپږنیو بجو نور مسایل هم څېړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو ماشومانی خبری مجله اوري. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو وغوښتل چې افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. محمد بن عبدالرحمن ال ثانی ویلي د طالبانو وروستي پریکړه چې نجونې له ښوونځیو راګرځوي ټکان ورکون کېده. طالبانو د چهارشنبه په ورځ د نجونو پر مخ تر شپږم پورته ټولګیو دروازې وتړلې. نور حال له پیروزي عزیزي څخه.
د طالبانو د حکومت له لوري لشپږمو ټولګیو پورته د انجونو زده کوونکو د ښوونځیو د بندوالي په اړه د نړیوالو غبرګونونو په لړ کې د ځل قطر پر طالبانو غږ کړی چې انجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی له سی این بی سی ټلویزیون سره په خپل تازه مرکه کې ویلي چې د طالبانو د پریکړې چې انجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې دوی ته ټکان ورکړی دی.
هغه څه چې دوه ورځې مخکې وشول موږ یې حیران کړو او موږ خپله ژوره اندېښنه او ناراحتي څرګنده کړه او له دوی مو غوښتي چې خپله پریکړه بیرته واخلي.
عبدالرحمن السانی له طالبانو دا هم غوښتل چې دوی دې له نړیوالې ټولنې سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي، نجونې د ښوونځیو ته پرېږدي او ټول شموله حکومت دې جوړ کړي. قطر هغه هیواد دی چې میاشتې د طالبانو او امریکا او بیا د طالبانو او د افغانستان د تېر جمهوري نظام چارواکو ترمنځ د سولې پروسې منځګړیتوب کړی دی. طالبان په دغه هیواد کې سیاسي دفتر لدی او اکثرا خپل بهرنی اړیکې له دغه ادرس سره نړیوالو سره پالي. هڅه مو وکړه د قطر د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان نظر واخلو، خو نوموړي وویل چې د دوی د حکومت له عمومي ویان ذبیح الله مجاهد او یا یې له مرستیالانو معلومات واخلو، خو زموږ مقررو اړیکو او پیغامونو ته نه ښاغلي مجاهد او نه یې هم مرستیالانو ځواب راکړ. خو مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو په یو خبری کانفرنس کې ویلي و چې نجونو زده کوونکو ته به وروسته له هغې چې د دوی د ښوونځي د لباس رنګوالي په اړه پریکړه وسي ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل سي. د طالبانو د حکومت چارواکو ژمنه کړې وه چې د هیواد په سړو سیمو کې به د نوي ښوونیز کال په پیل کې ټولو نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه ورکړي، خو دوی د حمل په درېیمه د نوي ښوونیز کال د زنګ له کړنګېدو سره هممهاله له دې پریکړې په شا شول او له نجونو یې وغوښتل چې تر بل امر پورې د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ تړلې پاتې دي. د طالبانو دا کار په کور دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شو چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر غبرګون یې هم د دې لړۍ یوه برخه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښیي. د دې ټولنې د رسنیو برخې غړي ازادي راډیو ته ویلي په دې وروستیو کې د خبریالانو نیول کېدل د اندېښنې وړ دي او طالبان باید د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یو حقوقي لار پیدا کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو لخوا د خبریالانو د نیونې موضوع اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه د دې کار پایله ښه نه ګڼي او ټینګار کوي چې دا کار د رسنیو کارکوونکو ناهیلي کوي او د کار له دوام یې راګرځوي. د دغې ټولنې د رسنیو د برخې مسؤل مسرور لطفي ازادي راډیو ته وویل
د خبریالانو نیونه او بیرته خوشی کول په داسې حال کې چې د نیونې په تړاوي له رسنیو سره هیڅ جزئیات نه شریکيږي د رسنیو کورنۍ اندېښمنه کړې ده. دا ډول کړنې به خې نه وي او د رسنیو کورنۍ له نویو ستونزو سره مخ کړي.
ښاغلی لطفي وویل چې طالبان باید د خبریالانو د خوندیتوب لپاره حقوقي لارې چارې ولټوي او د یو قانون پر بنسټ باید له دوی سره سم چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز په وی اعلامیه کې په کندهار کې زما په نوم د یو راډیو د نشراتو مسؤل میرویس اتل او په کابل کې د سلام وطندار د راډیو د خبریال سرور هاشمی د نیونې خبر ورکړی دی. د دغه مرکز د معلوماتو پر بنسټ طالبانو د شنبې په ورځ سهار وختي په کندهار ښار کې د میرویس اتل په کور ورغلي او هغه یې له ځان سره وړی و. دغه شان د سلام وطندار راډیو خبریال سرور هاشمی چې د یک شنبې په ورځ د زده کوونکو د اعتراض د خبري پوښښ لپاره سیمې ته تللی و هم د اعلامیې پر بنسټ پوهنې وزارت ته څیرمه نیول شوی دی، خو په اعلامیه کې ویل شوي چې دواړه خبریالان له څو ساعته توقف او له څیړنو وروسته بیرته خوش شوی دی. په ورته وخت کې د کار یو شمیر خبریالان هم اندیښمن کړي دي.
په دې وروستیو کې د یو شمیر خبریالانو د رسنیو د مسؤلینو نیول کېدل ټولو ژورنالستانو پر کارونو او په ذهنیتونو باندې ډېره منفي اغېزه کړې کېدل دوام لري. نور به خبریالان زړه نه کړي چې د ژورنالیزم مسلک غوره کړي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر واخلو. خودودی ویندویانو زمونږ اړیکه را ثواب نکړي. خلدی وړاندې د طالبانو ویان زبیولا مجاهد ویلی وو چې دوی غواړي د رسنیو د سرغړونې کمیسون بیا رامسته کړي ترڅو د سوی تفاهمونو مخه ونیول شي او د رسنیو هر ډول ستونزو ته رسیدنه وشي.
موږ دلته د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د خبریالانو او رسنیو کارکوونکو د نیول کېدو په اړه اندېښنه څرګندوي. په خوست کې د رسنیو استازي او خبریالان وایي چې په دې وروستیو میاشتو کې د دوی ستونزې خورا زیاتې سوې او که مسؤولې ادارې ورته پاملرنه ونه کړي ممکن ځینې رسنۍ وتړل سي. بل لوري ته په خوست کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د رسنیو او د رسنیو د کارکوونکو ستونزې او غوښتنې اړوندو ادارو او ځینو نړیوالو بنسټونو ټونو سره شریکی کړي دي. په خوست کې دا مهال څوارلس رادیوګانې او څلور سیمه ییز ټلویزیونونه فعالیت لري. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې.
په خوست کې د سیمه ییزو رسنیو مسؤلان او خبریالان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله د سیمه ییزو رسنیو ستونزې ډېرې شوې او که ورته پام ونه شي نو یو شمېر به یې وتړل شي. دوی د خبریالانو او رسنیو له ملاتړو بنسټونو غوښتنه کوي چې د رسنیو د اقتصادي ستونزو د حلېدو لپاره په یو اساسي میکانیزم کار وکړي ترڅو د رسنیو د تړل کېدو مخه ونیول شي. په خوست کې د نن اف ام راډیو سیمه ییز خبریال ایوب جان خاطر آزادۍ راډیو ته وویل
محلي رسنۍ له زیاتو ستونزو سره مخ دي چې اقتصادي او مالي او امنیتي برخې د تشویش وړ دي. که چیرې اقتصادي برخې ته توجه او امنیتي برخه تضمین نشي د بیان ازادي به ورځ تر بلې په خرابېدو شي.
د ژمن تلویزیون کارکوونکی محمد الله ارچیوال وایي د رسنیو په سقوط کېدو سره به په خوست کې هم یو شمېر خبریالان خپلې دندې د لاسه ورکړي.
که حالت په همدې ډول دوام وکړي نو ممکن ډېر احتمال شته چې دغه رسنۍ وتړل شي او هغه ژورنالیستان او خبریالان چې په همدې رسنیو کې په کار بوختي دوی به هم وزګار شي او خپل کورونو ته رخصت شي.
په خوست کې د سوري پیغام راډیو او تن خبریال اسحاق خان تسل وایي په ټوله کې د رسنیو اقتصادي حالت په اوس وخت کې د ستونزو سره مخامخ دی.
خو مونږ اعلانات لرلې مارکیټینګ برخه د رسنیو ډیره کوي و چې هغې نه همکارونو ته ماشونه هم ورکول کېدل خو متاسفانه چې اوس وخت کې دغه د مارکیټینګ برخه یو څه کمزوري شوې ده او په رسنیو کې هم اقتصادي مشکلات بیخي ډیر دي.
بل لوري ته په خوست کې ځایي چارواکي وایي چې دوی د رسنیو اقتصادي ستونزې له اړوندو مسؤلینو او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو سره شریکي کړي دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
په دې مورد موږ د مقاماتو سره هم خبرې کړې دي، د مؤسساتو سره هم خبرې کړې دي. موږ د دوی د اقتصادي ستونزو څخه بې غمه نه یو. دوی د کوشش وکړي چې خپل خبرونه معیاري کړي ترڅو اوریدونکي جلب کړي او بیا د هغې نه وروسته د دوی نشرات او د دوی اعلانات دا ډیر شي.
د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه د رسنیو د اقتصادي ستونزو په تایید سره وایي چې د دوی د سروې پر بنسټ له 1530 رسنیو 211 تصویري غږیزي او چاپي رسنۍ د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي.
موردل چې په خوست کې د رسنیو استازي او ژورنالیستان وایي چې په وروستیو میاشتو کې د دوی ستونزې زیاتې سوي او که مسؤولې ادارې ورته توجه ونه کړي ممکن ځینې رسنۍ وتړل سي. طالبانو په کندهار کې د یوې محلي راډیو خبریال نیولې او بندي کړی دی. د میرویس اتل په نوم د دغه خبریال مور له طالبانو غواړي چې زوی ور خوشې کړي.
د میرویس اتل مور ازادي راډیو ته وویل چې زوی د شنبې په سهار د کندهار ښار په دوه مناحیه کې د طالبانو لخوا له خپل کوره بېول سوی او د شپې 9 بجې د تلیفون ترلاسه کولو لپاره څو دقیقې کور ته پرېښي خو وروسته یې بیرته له ځان سره بېولې دي.
زه د اتل مور یم. زما زوی یې بېولې دي پرون سهار پر 6:30 بجې، در ماښام تر 9 بجو پورې اوري وو. پر 9 بجې راغلل، 11:45 دقیقې دلی وو. بالا یې بیرته چې دی تلل له ځان سره یې بوتللې، تلیفون یې هم ورسره واخیست. بیره یو لمبر راکی ویلې هول کبیا تاسو په تماس نیول په دغه لمبر باندې تماس را سره ونیسي. انو دروسه هیڅ اهل نسته، نه څوک نه راي لکړي دي دروسه.
میرویس اتل د زما په نوم د یوې محلي راډیو سره د نشراتو د مسول په توګه دنده لري. که څه هم طالبانو تر اوسه د دغه خبریال د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د طالبانو لخوا د نجونو له شپږم ټولګۍ څخه د پورته ښوونځیو پر نه پرانیستل کېدو نیوکې کولې. طالبانو پر افغانستان تر واکمن کېدو وروسته څو ځله کورني او بهرني خبریالان او مدني فعالان نیولي، خو رسمن یې د هغوی د نیول کېدو مسؤلیت نه دی منلی. د خبریالانو د ملاتړ او نورو نړیوالو بنسټونو تر فشار وروسته د خبریالان بیرته خوشې سوي. څو ورځې مخکې طالبانو په کابل کې د یو خصوصي تلویزیون درې خبریالان د څو ساعتونو لپاره نیولي او بندیان کړي وو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پر بډایه روسانو لګول سوي بندیزونه په هغه صورت کې لري کېدای سي چې پوتین په اوکراین کې خپله جګړه پای ته ورسوي. د لیز ټرس دا خبرې پوتین ته یو نوی بلنه ګڼل کېږي چې پر اوکراین د یرغل په غبرګون کې د نړیوالو بندیزونو له کبله روسیې ته دا وشتون کې ځان مخه ونیسي. ملالی بشیر او په دې اړه نور حال.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ټرس وایي پر اوکراین له یرغل وروسته پر شتمنو روسي سوداګرانو باندې لګول سوي بندیزونه لري کېدای سي که د روسیې ولسمشر پر اوکراین بریدونه پای ته ورسوي او ژمنه وکړي چې نور به یرغل نه کوي. ټرس د سنډي ټلګراف سره په مرکه کې چې د مارچ په 28 خبره سوه وویل چې د بهرنیو چارو وزارت د سولې د احتمالي خبرو اترو لپاره د مذاکراتو واحد رامنځته کړی دی. د برتانیې صدر اعظم خبرداري ورکړی چې لندن او متحدین به د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه پر ملاتړو بندیزونه په پرله پسې ډول زیات کړي. ټرس وویل دا بندیزونه به د بشپړه اوربند او وتلو سره پای ته ورسیږي، خو روسیه باید دا ژمنه هم وکړي چې نور به هیڅ ډول تیری نه کوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی بیا بیا له پوتین څخه غوښتي چې د جګړې پای ته رسولو لپاره جدي خبرو ته کښېني. ولادیمیر پوتین څه باندې یوه میاشت مخکې پر اوکراین د بشپړه یرغل اعلان وکړ او دا اقدام یې د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ شو.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422211415. شمیره بیا وایم 00422211415.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري په څو شیبو کې د راپورونو په بله ټولګه کې د افغانستان په تړاو نور جالب راپورونه هم اوریدل سي. خو اوس بیا هم د اوکراین مسئله. یو ورځ وروسته له هغې چې د اوکراین په لویدیځ کې روسیې راکټي حملې وکړې، نن هم په یوه ښار کې د تیلو په یوه زیرمه کې اور ولګېد. دا پر اوکراین د روسیې د حملو له پیل راهیسې د اوکراین په لویدیځ ښار کې تر ټولو د پام وړ برید ګڼل کېږي. بیا هم ملالی بشیر.
د اوکراین ځای چارواکو ویلي چې د لویف په څنډو کې څلور توغندي ولګېدل او یو بل برید تاسیساتو ته زیان واړوه او لږ تر لږه 15 کسان یې ټپیان کړل. لویف هغه ښار دی چې د پولینډ له پولې شاوخوا 6 کیلومتره لیرې پروت دی او سلګونو زره بې ځایه سوي اوکراینیان ورغلي دي. د بمباریو پر مهال د امریکا ولسمشر جو بایډن پولینډ ته پر سفر و چې د اوکراین د مدافعینو او پناه غوښتونکو څخه ملاتړ څرګند کړي او د ناټو غړیو هیوادونو د خاورې د دفاع لپاره د ناټو پر هوډ ټینګار وکړي. بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین قصاب بللی او خبرداري ورکړی چې هغه له یوې اوږدې جګړې سره مخامخ دی. سپینې ماڼۍ د بایدن له پولینډ له وتلو وروسته وویل چې د امریکا د ولسمشر د خبرو هدف په روسیه کې د رژیم د بدلون غوښتنه نه وه. د پوتین ویاند وروسته وویل چې د روسیې مشرتابه په بایدن پورې تړاو نه لري چې په اړه یې پریکړه وکړي. دیمیتری پیسکوف وویل چې د روسیې ولسمشر روسانو انتخاب کړی دی. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې یرغل له سخت مخالفت سره مخامخ شوی دی، پوتین د مخالفینو او منتقدینو بې ساري ځپنه پیل کړې ده. نړیوالې ټولنې پر اوکراین د یرغل په غبرګون کې پر روسیه په مالی، سوداګریزه، د سفر او ډیپلوماټیکو برخو کې سخت بندیزونه لګولې دي.
پر روانو لسو دقیقو کې د ملالی بشیر ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د پروګرام دی برخه ته مو زملالی بشیر هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه لرو. د میدان وردګ ولایت د اسدآباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د روغتیایي مرکزونو د کمښت له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په یاده ولسوالۍ کې د ملک محمد خان روغتون یوازینی روغتیایي مرکز دی چې هر ورځ تر 600 زیات ناروغان ورته مراجعه کوي، خو د پرسونل د کمښت له کبله دلته یوازې د 200 پورې شاوخوا د ناروغانو درملنه کیږي. دغه راز یاد روغتون 40 بسترونه لري چې دا مهال تر 70 زیات ناروغان پکښې بستر دي. نور حال په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي خو په ځانګړې توګه د سیدآباد ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي او وایي چې له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي، چې دې چارې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا د سیدآباد په ولسوالۍ کې د ملک محمد خان په نوم روغتون دی چې لیدل کېږي سلګونه ښځینه او نارینه ناروغان په لین کې ناست دي څو خپله درملنه وکړي. په دې ناروغانو کې ډېر سخت ناروغان هم شته چې ځینې پراته دي، ځینې ناست دي او ځینې ولاړ. محمد شریف چې د همدې ولسوالۍ اوسیدونکي دی خپله ناروغه مورې روغتون ته راوستلې ده. دی وایي په ورځو انتظار کړی خو بیا یې هم د خپلې ناروغې مور د بستر کاټ نه دی پیدا کړی. د سیدآباد ولسوالۍ د میدان وردګو ولایت یوه ګڼ نفوس او لویو ولسوالۍ څخه ده چې یوازې په کښې کې د ملک محمد خان په نوم یو 40 بسترېز روغتون شتون لري چې د ناروغانو له ډېرې ګڼې ګوڼې سره مخامخ دي. محمد هم د همدې سیدآباد ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دی بیا وایي د سیدآباد په ولسوالۍ کې همدا یوازنی کلینیک دی یا روغتون دی چې ناروغان ورته مراجعه کوي، خو وایي د دې روغتون امکانات او پرسونل کافي نه دي، ځکه د ده په خبره چې د یاد روغتون پرسونل د ناروغانو د زیاتوالي له امله ټولو ناروغانو ته پر وخت رسیدګي نسي کولی. نوموړي وایي له یاد روغتون څخه زیات وخت ناروغان بیرته ناهیلي شخصي روغتونونو ته او یا هم د کور پر لور ځي.
سیدآباد ولسوالۍ ډېره پراخه منطقه لري که داسې حساب ورته وکړم د غزني نه تر بادامه پورې، داسې د تنګي نه تر مسجده پورې نفوس یې ډېر زیات دی. دغه اوس مراجعین مریضان د خاتو سوانه نیولې تر 1000 پورې مراجعین لرو. موږ د پرسونل کمښت دی، د پرسونل د کمښت په اساس باندې امکان لري چې یا 200 کتل شوي وي یا 400 یا دومره دقیق معلومات نه لرم. زه په خپله ګیز راغلی یم، تر اوسه پورې نوبات ماته نه دی راغلی.
دا په داسې حال کې ده له هغه وروسته چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او نړیوالو پر افغانستان بندیزونه ولګول، د افغانستان له نورو ولایتونو او سیمو هم راپورونه ښیي چې په روغتونونو کې د ډاکترانو او درملو کمی دي او د ناروغانو درملنه په کښې کې د پخوا په څیر نه کیږي. حسیب الله سنګین چې د یاد روغتون اداري مدیر دی د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تاییدوي چې په یاد روغتون کې د ناروغانو درملنه په هغه ډول نه کیږي چې څنګه باید سوی وای. دی وایي علت یې دا دی چې دغه روغتون د ورځې تر سلو پورې د ناروغانو د درملنې ظرفیت لري، خو وایي یاد روغتون ته په ورځني ډول تر 300 پورې ناروغان مراجعه کوي. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم د دغه ولسوالۍ د روغتیا په برخه کې شته ستونزې مني، خو له حکومته غواړي چې ورته جدي پاملرنه وکړي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک وایي یادې ستونزې یې له لوړو ارګانونو سره شریکې کړي او د پاملرنې غوښتنه یې ورڅخه کړې ده، خو وایي بیا هم چا غږ نه دی اورېدلی.
70% تنها زنانه ښځینه مریضان کې تداوي کی، 70% د کوم ارقام شو راخیستي 70% زنانه مریض دي، 15% پورې زنانه او مردانه چې جمع کړو ماشومان دي. د ورځې 15 حتی تر 40 پورې ولادتونه کې په دې شپخانه کې د میاشتې تقریبا 70-80 عملیاته کې غټ عملیاتونه د هغه څه دي چې په مریض او شپخانه پورې دي. بل که چیرې مو ګورو د کابل کندار یو غټ کیلومتر سرک پوخ سرک په دې ځای کې تېر دی چې روزانه موږ د دې شاهد یو چې هلته یو ټکر شوی تصادف شوی. بل زاړه ناچودي مواد هلته تنور شته دي
ورځ شاید هر ورځ مو د شهید شالته نشو دي مواد چودنه کوي او یو ماشوم سر یو لاس په مایب کړی نو پندغه اساس باندې د همدغه ځانه موږ ژغ کوو او خلک هغه ساحه سپینږیری مریض مونه پرېږدي مریض مونه خپل حق وړي نو دمدې ستاسو په واسطه باندې موږ خپل مزرب تورلونونه زره سپمینه وخت وخت مو غوښتنه کړي چې باید مریض ته توجه وکړو او د مریض حق ورته ورکړو. دا مانا چې شبخانه باید مریض د بستر په اندازه ورته ورکړل شي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د عامې روغتیا د وزارت سره هم خبرې وکړو، خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د ویلو ده چې د دغې ولسوالۍ په څیر د میدان وردګو ولایت چاک، جغتو او د امیرداد ولسوالۍ هم له ورته ګڼو روغتیایي خدماتو څخه محرومې دي چې حکومت باید ورته جدي پاملرنه وکړي.
د کندهار د صرافانو د اتحادیه مشر وایي د هغو کسانو مخه نیولې چې د ځان په ګټه یې د اسعارو بیې بدلولې. په ورته وخت کې د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې د ډالر د قیمت له کمیدو سره د خوراکي توکو په بیه کې هیڅ کموالی نه دی راغلی. نور حال په دې راپور کې.
دا د کندهار د صرافۍ مارکیټ دی چې هر ورځ پکښې میلیونونه اسعار تبادله کیږي. دلته د صرافانو اتحادیه وایي په دې وروستیو کې د هغو کسانو مخ نیولې چې د ځان په ګټه د اسعارو نرخونه بدلوي. د صرافانو د اتحادیه مشر راجه کندی هغه وایي دا کار یې په مارکیټ کې د افغانیو د ثبات ساتنې او توکو د نرخونو د کنټرول په موخه کړی دی.
هغه کسان چې دا کار یې کاوه دا سټه بازان وه، دا سټې وي په بازار کې، نو د هغو مخنیوی موږ کړی دی. هغو ته نور اجازه د دې نشته او هغه چا چې په خپله ګټه باندې د افغانیو څخه استفاده کوله چې خپل ځان ته ګټه ورسوي او نور اولس ته تاوان ورسوي.
بلخوا د کندهار اوسیدونکي شکایت کوي چې د ډالرو د قیامت د کښته کېدو سره د خوراکي او نورو توکو په قیامتونو کې کموالی نه دی راغلی. د کندهار دوه اوسیدونکو غمی او سید محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ثابت نرخ په دې نه لري د توک کې د ډالرو په مقابل کې سره کښته سوي دي، خو بېخي نه دي راکښته سوي، ځکه دا خلک ډیریږي چې ډالر اوس په دونوي دي چې ورسې هغه په پنځه نوي ثابت نه دی ډالر. حکومت باید یو اقدام وکړي چې دا نرخ ثابت پاتې کړي، نو بیا توکي راکښته کېږي.
نرخونه خو پورته دي، ولا کوم په شو وس رسېږي، ولا کوم په یو من وړو وس رسېږي. د خپل دغه جړی خو اوس په پنځه سوه افغانۍ سودا ولاکه کړې ده، نو ولاکه په ټول افغانستان کښې ملېږي، ځکه لور ولاکه د خارج خلی د نرخونه خو پورته دي، ورځ په ورځ پورته ډالر چې پورته سي په هغه ګړي شی پورته کېږي، او ډالر چې ښکته سي په پاوتو اوتو د شي د رقم نرمال میږي، هغه چې کمیږي یوه افغانۍ یا دوه افغانۍ کمیږي، نور په ښکته کېږي نه.
پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنېدو راهیسې په کندهار کې د نرخونو د کنټرول لپاره کومه اداره نشته، خو د ښاروالۍ مسؤلان وایي د نرخونو د کنټرول موضوع یې دارالافتا ته استولې، خو د اوس لپاره په دې برخه کې څه نسي کولی. فرید احمد انوري د ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم امیر:
موږ د نرخونو په مورد د نوي حکومت راتګ سره موږ په بازار او په مارکیټ کې د نرخونو د ثبات لپاره کارونه کړي دي. مخته تللي تر ډېره حده پورې د تجاران سره مجلسونه کړي دي. د نرخو دپاره موږ پیشنهادونه استولي دي ولایت مقام ته. د هغو د خوا څخه موږ ته داسې هدایت سوی دي چې موږ دارالافتا ته دا موضوع استوو. د دارالافتا د خوا څخه چې دا موضوع راغله چې د دولت لپاره څنګه د حکومت د نرخونو د کنټرول لپاره څنګه مخته ځو، څنګه کار کوو، آزاد بازار دی، انصاری بازار دی، تسدید د دې لپاره موږ تصمیم نیسو، تر اوسه پورې دا تصمیم نه دی نیول سوی.
په افغانستان کې د نظام له بدلېدو را وروسته د ډالرو پر وړاندې د افغانیو قیمت په ساعتونو کې بدلیږي، چې ورسره سم یې د خوراکي توکو بیې هم لوړې کړي، خو د کنټرول لپاره یې طالبانو تر اوسه خاص اقدام نه دی کړی.
اوس هم له هغو پیغامونو چې تاسې ازادي راډیو ته رالېږلې دي،
زموږ هیله توجه داده چې په هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې دلته مرستې په شفاف ډول سره نه دغه کېږي، ټولې مرستې په قومي لحاظ سره ویشه کېږي، او دلته هغه سړي ته مرسته رسېږي چې په طالبانو کې یو څوک د یو چا یا دوست یا قریبي، هغه سړي ته ورته ویل کېږي مسکین او غریب در شا پاتېږي. اول زه سړی در شا یم چې زه خپله امسایه یم په هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې د کندهار سره راغلی یم. موږ نه لیکل شوي، مګر هغه خلک لیکل شوي چې په تجارت کاروبار روان، هغه خلک لیکل کېږي. موږ پاتې اسلام ته احترام او عصمت او عفت.
رحمت احمدی د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ یم سره په تماس کې یم. دغه ازادي راډیو د خبر اعلان زه دا غوښتنه لرم چې زموږ د کندهار ولایت په غورک ولسوالۍ کې د ټلفنو خدیې نسته او برق هم نسته. دغه م خواهش یم چې دغه زما اواز تر لوړ پوړي چارواکو پرې ورسېږي. دا زموږ د کندهار ولایت په غورک ولسوالۍ کې که ټلفنونه هم کار کوي دس پرې لوړه شادي باندې کار کوي نو دغه زما اواز تر لوړ پوړي چارواکو پرې ورسېږي. سلام.
د اوس لپاره هم دومره د پاته پروګرام لپاره زما له همکارانو سره اوسئ.